بالکل، هغه آواز وویل، ډیر ښه، سبا خپل پلار ته بل لیک واستوه. انتونی لیک ولیکه او یو بلی بیزو ته یې ورکړ. دا بیزو هم په شاهي ماڼۍ کې پاتې شوه. په دې ډول هره شپه هغه آواز له انتونی پوښتنه کوله چې په خپله خبره ولاړ دی او که نه، او بیا به یې پلار ته د لیک لیکلو ورته ویل، او هر ورځ به یوه بیزوګي د انتونی لیک استوه. میاشت تیره شوه، هر ورځ همدا کیسه تکرارېدله. د پاچا وطن ته ډېرې بیزوګانې ورغلې. په ونو، بامونو او واټونو هر چېرته بیزوګانې لیدل کېدلې. که به چم یارانو د بوټونو په پوندو چوټک وهه، په اوږو به یې بیزوګان ناست وو. که به جراحانو جراحي کوله، بیزوګان به ورته ګرځېدل. کله به یې د جراحي په چاقو غوټه وکړه او کله به یې د زخم د ګنډلو تار ته لاس واچوه. که به میرمنې بهر راووتې، بیزوګانو به یې چتریو ته ور ټوپ کړل. لنډه ده چې له پاچا لار ورکه وه چې له دغو بیزوګانو سره به څه کوي. وروسته له یوې میاشتې بالاخره د تورو شپو آواز وویل، سبا به زه او ته ستا د پلار کور ته روانېږو او واده به سره کوو. په سبا ګهیز چې انتونی له خپلې کوټې راښکته شو، د وره په خوله کې یوه ښکلې بګۍ ولیده چې د تا ولاړه ده. یو بیزوګۍ د ګاډیوان په ځای ناست و، متروکه یې خوځوله. دو خدمتګارو بیزوګانو هم په ښکلې بګۍ پورې ځانونه نښلولي وه، او د ښکلې بګۍ په منځ کې د مخملو په بالښتونو ناوې ناسته وه. هغې د شترمرغ د بڼکو خولۍ په سر وه. ستاسې په خیال ناوې به څوک وه؟ یوه بیزو وه. انتونی د هغې څنګ ته بېخاره کېناست او بګۍ روانه شوه. د پاچا ښار ته چې بګۍ ورسېده، نو خلک د ناشنا بګۍ د لیدو لپاره راټول شول. تاسې فکر وکړئ چې خلک به څومره حیران وه چې شهزاده یې له بیزو سره واده کړی دی. وروسته بیا ټولو خلکو پاچا ته پام شول چې د ماڼیو په پوړیو د زوی لیدلو ته راوتلی و. خلکو ګمان کاوه چې دا ننداره به د پاچا په تن کې وینه وچه کړي، خو پاچا کلک سړی و. په څیره کې تغییر رانغی، لکه د دود خلاف چې هیڅ کار نه وی شوی. پاچا صرف دومره وویل، زوی ته مې ویلي و چې په خپله خوښه واده وکړه، اوس له خپله لوزه ناوړه. پاچا د خپلې بیزوګینګور د سوغات صندوقچې ته لاس ور اوږد کړ. کټ مټ د هغې بلینګور د مهرو لک شوي صندوقچې غوندې وه. سبا ته به واده و، او فیصله دا شوې وه چې دواړه صندوقچې به د واده په ورځ پرانیستل کېږي. بیزوګۍ ناوې خپلې خونې ته وروستل شوه. هغې وغوښتل چې یو څه وخت یوازې پاتې شي. په سبا چې انتونی د خپلې نامزادې لیدو ته ورغی، بیزو یې ولیده چې هندارې ته ولاړه ده، ځان ته د واده په جامو کې ګوري. بیزو ورته وویل، رښتیا ووایه، زما څیره دې خوښیږي؟ او له دې خبرې سره سم یې انتونی ته مخ واړوه. انتونی په حیرانۍ سره ولیدل چې یوې ښکلې دنګې مسکۍ پیغلې ته ګوري. انتونی ګمان وکړ چې خوب ویني، سترګې وموګلې. خو ناوی ورته وویل، ته خوب نه وینې، زه هماغه ستا کوژدنه یم. او بیا دوی دواړو یو بل په غېږ کې ونیول. دغه وخت د ماڼۍ مخې ته ګڼ خلک ولاړ وو چې د شهزاده انتونی او بیزوګۍ ننداره وکړي. خو کله چې انتونی له ښکلې پیغلې سره لاس تر غاړه بهر راووت، ټول غلي شول او خولې یې له حیرانۍ جینګې پاتې شوې. د ناوې او زوم د هر کلي لپاره ګڼ بیزوګان سړکونو ته راوتلي وه. ځینې د ونو په څانګو ناست و، ځینې د بامونو په څنډو یا د کړکیو پر ځایو. د زوم او ناوې په رارسېدو به هر بیزوګي د خوشحالۍ نڅا پیل کړه، خو له تاویدو سره سم به یې بڼه بدله شوه. یو شمېر یې په ښکلو سوهیلیو بدلېدلې چې د مخملو اوږده کمیسونه به یې اغوستي وه، او ځینې نور یې په تورزنو عسکرو. یو شمېر ملایان شول او ځینې بزګران، او دغه ټول چې به انسانان کېدل، د ناوې او زوم تر شا به روانېدل. هغه شېبه را رسېدلې وه چې د دواړو ناویو مهر لک شوي صندوقچې خلاصې او سوغاتونه یې ښکاره شي. پاچا اول د جان د ښځې د سوغات صندوقچه پرانیستله. د صندوقچې په منځ کې یو کوچنی ژوندی مرغه و چې سم دستی والوت. دا بلا د چا هنر و چې مرغۍ یې په صندوق کې اچولی او تر اوسه ژوندی پاتې شوی. د مرغه په مخه کې یو اغوز و. د اغوز په منځ کې د سرو زرو یوه ګرده ټوټه وه. ورپسې بیا د انتونی د ښځې نمبر راغی. د هغې له صندوقچې هم یو ژوندی مرغه راووت چې په خوله کې یې سیمساره وه. عجبه ده چې سیمساره یې څنګه په مخکه کې نیوله، او د دې سیمسارې په خوله کې یو اغوز و. خو خبره په دې نه تمامېده. د اغوز په منځ کې یو ډېر نازک جالیداره وریښمین ټوکر و. د پاچا زړه منلې وه چې انتونی باید خپل وارث او ځای ناسته اعلان کړي. د جان فکر وار په وار خرابېده، خو په همدې شیبه کې د انتونی ښځې د خبرو اجازه وغوښته. ویې ویل: اعلی حضرته، اجازه راکړئ ووایم چې انتونی د خپل پلار تاج و تخت ته اړتیا نه لري، ځکه دی له همدا اوسه د هغه ټاټوبي واکمن دی چې زه یې په جهیز کې د ته ورکوم. باید ووایم چې انتونی له ما سره د واده کولو په برکت هغه تلسم او جادو مات کړ چې په موږ یې اثر کړی او بیزوګانې رانه جوړ کړي وو.
د ځوان لیکوال حکمت الله نورزی په دې وروستو کې دوه کتابونه چاپ شوي دي، چې یو یې د ادبي ټوټو ټولګه ده او بل یې د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر نومیږي. د همدې کتابونو په باره کې مې له ښاغلي نورزی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی حکمت الله نورزی، خپرونې ته ښه راغلاست. ستړي مسئ. تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم، چې یو یې د هیلو جنازې دی، دا فکر کوم چې ادبي ټوټې دي، او بلم د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کړو. په دې خبرې راته وکړئ چې تفاوت به یې څه له سپین شعر سره، او څنګه مو له دې سره علاقه پیدا شوه؟
د سپین شعر او ادبي ټوټې ترمنځ توپیر څه دی؟ سپین شعر او ادبي ټوټه ډیر ورته والی لري، خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شعر ادبي ټوټه کې ادبي ټوټه د ساده نثر په ډول لیکل کیږي، ولی سپین شعر ډیر دغه نه دی. یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات سي، ځینې ربطونه سره ولري، خو ادبي ټوټه د ډیر ورته والی لنډ کیسو ته لري. دا لنډ کیسو ته او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیاتو سره به کچو، او ډیره مینه مې درس اور سره درلودله. نو ځکه مې د کله کله شعر هم لیکي او نثر مې هم لیکي، چې اوس مې هم په دې وروستیو کې مې دغه د هیلو جنازې کتاب چاپ سو، او لنډ لنډ هغه څه چې زما پر ذهن راګرځېدله او هغه څه چې زما په زړه کې و هغه مې په وړو وړو جملو او په لنډو لنډو جملو کې راوړله.
او مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لنډ ادبي ټوټه به زه تاسو ته وړاندې کوم، چې عنوان دی د اوشکو غبار. ما درته اوشکې پننوات وکړې، خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه یې د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم، یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم. ما ته لا یاد دي، هېر کړي مې نه دي چې ستا سره مې وروستۍ مخه ښه کوله، خو سترګې مې د اوشکو په غبار کې دومره بې نوره سوي وې چې ستا د سپوږمکۍ څیرې ښکلا یې د نور تر لوېدو سمه نه کړه. زه دې د ژوند له کتابه وایستلم، خو د خاطرو په کتاب کې به دې ما ته د شهزاده ځای راکړې او بس.
نورزی صاحب، یو بل شی راته ووایاست، دا څوک لیکي اوس ادبي ټوټې ډېرې، او پخوا مو د چا لوستې؟
ما پخوا ډېر لنډې کیسې لوستلې، او ادبی ټوټې مینه دل وستلې لنډی کیسه می ډیر لوستلې او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډیر لند لند کیسه و ناولونه و د هغه کتابونه می ډیر لوستله او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څنګه کې یعنی د لیکوالۍ په برخه کې د هغه شاګرد هم یم.
او مهرباني څوک لیکي اوس ډېری
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځای پورې یعنی ما کتلې دي ډېر ځوانان د غلي کې چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبي ټوټو کتابونه چاپ سوي دي او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان را نسی خو ځوانان ډېر دي چې ادبي ټوټو ته مخه کړی ده او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم د غلندو کیسو ته مخه کړی ده یو لاند یو ډېر شر لیکل کیږي په دا خاطر باندې فکر کوم.
نورځي سه په دې ورستو کې علاوه لدینه چې ادبي ټوټې لیکل کیږي لندکی کیسې هم لیکل کیږي د دې فرق په لندکی کیسې سره بیا څنګه کو
لندکی کیسې تر دې هم لندي وي او توپیر دا دی چې هغه د سي هغه پیغام چې لیکوال رسي په ډیر یو جمله او ډیر لنډه دغه کې رسي نو دا به یو څه تر لنډکی کیسو یو څه غاټي او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي.
فکر نه کوي چې په پښتو کې دغه د سپین شعر د ادبي ټوټې او د لنډکیو کیسو د دې ډیر فرق واځي نه دا یعنی دا اوس تاسو ادبي ټوټه ول وستله ډیر فرق له سپین شعر سره نه کی فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي او هغه څوک چې همدای تخصص ده هغه باید د دغه ژانرونو د بیلول لپاره یو څه باید ولیکي او دا باید واځي کی چې فرزند د سپین شعر اوم د خصوصیت څه دي د ادبي ټوټه اوم د خصوصیت څه دي
ستاسو خبره تر ډیره حدا پر ځای ده ځکه موږ هم په دې ورستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي چې سپین شعر دی او لنډکی کیسې دی او ادبي ټوټې دی خو باید وایم چې زموږ استادان چې په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې هغه باید په دغه برخه کې کوشش وکي چې د دې توپیرونه پیدا کړي همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو شاید ډیر ورته والی سره ولري چې هغه هم د استادانو څخه همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموش خو هغه زموږ ستاسو د خلکو په اصطلاح یو کمیسه ترموش اضافه زو کړی او څه مطالعه ترموش ډیر لري او سازان مې هغه دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کی یعنی دا به زموږ د پاره ډیر ګټه وروي او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړي.
د هیلو جنازه ټولګه کې مو څومره ادبي ټوټې راغلي
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبي ټوټې راغلي دي.
ستاسو دوهم کتاب د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر دی په دې کتاب کې مو هدف څه و چې صرف همدا معرفي کول چې دوني رسنۍ په تیرو د ارلس کلو کې موجود وي او کومو بل هدف و دی؟
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر چې د ارلس واتیات خطر د ارلس درنیوي پوري ما انتخاب کړیو د دې څخه زما وزنې هدف دا و یو خو باید دغه کلچر د بینوي یو سوچ د کلچ مونوګراف ټاکل کیږي نو یوازې ورته د مونوګراف په سرګه کتل کیږي باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوی شی راواخلي یو نوی شی انتخاب کړي او بل دا هڅه کوله چې ټولنې ته دا وروښایم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښ سوي دي او ډیر کله د جنگونو شکار سوي دي د ډیرو ناخوالو شکار سوي دي په هغه کې هم مطبوعاتي خلکستا مطبوعاتو ته ډیره پاملرنه کېدله خو د دې ترڅنګ پښتو مطبوعات چې کوم و یعنی په دې کې ما ډیر مطبوعات راخستې دي، یعنی ټول مطبوعات می چاپی او رادیو او تصویري راخستې دي، چې د دې څخه د چاپوي څخه ډیر کم، یعنی د ګوتو پښمار څلور پنځه به لا تر اوسه خبرونه ولري او نور بندې سوي دي. د دوی د ستونزو په اړه می راخستې دي چې دوی په کوم مخه هدف می هدف څو مخه څو چې دوی ونیز یا ورځ پانه راوخستلې شروع کړلې، خو برته د سید لنډ مودې په تیرې دو سره برته وزندول سولې. او دامی د دې د پارم دغه کړې دي چې د زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې کچیرې موږ یو ورځپاڼه یا ونیزه جوړو، د دې پر ځای چې لس جوړو پنځه لس جوړو دوی جوړې کو او قوي جوړې کو.
مهرباني په دې کې په مجموع کې په دې تیرو دیارلسو کلونو کې څومره رسنۍ وي په کندهار کې؟
تصویری دوی دانې وي او رادیو تقریبا دولس دیارلس رادیو راځي او تقریبا د شل پنځه ویشت شاوخوا چاپی راځي چې مجلې پکښې شته، مثلا اونیزې شته، ورځپاڼې شته، جریدې شته او داسې نور
چاپ. څومره بې فعاله یې اوس؟
یو ورځپاڼه وه چې په هغه وخت کې فعالیت کوي او یو دوه ونیزو، فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي، چې یو د خپل پانتون وه محلنۍ وه هغه اوس چلیږي، او یو ونیزه او یو ورځپاڼه وه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو څو ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپاڼه هم درول سوې ده د مالی ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې بې چاپ شوي. عمده عوامل د تاسو په خیال څه وو چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دوو نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړل، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف د پاره رغول سوي وي، که ورځپاڼې وي، که مجلې وي، که ونیزه. حتی داسې مجله هم په دوی کې شته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي چې شاید د کوم دونر پاملرنه ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاته سوی ده. یعنی که چیرې هدف مشخص وای، هدف معلوم وای او دوی خپرونې پیل کړي وای، فکر نه کوم چې کوم ستونزه ورسره پیدا سوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړل او ما چې کتاب راټول کړل، یعنی ډېر ستونزې دا وې چې دوی هدف یې معلوم نه وو، د نامعلومه هدف دپاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو راډیوګانې فعاله دي په کندهار کې؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیونه دي په ټول کندهار کې، چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرونه کوي، بیلابیل مطالب خبروي. یعنی دغه دوه تلویزیونه دي، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ شوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
زموږ همکارې فریبا ظاهر دا ځل مجلې ته د بارکوال میاخیل یو شعر د کلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ګلخنده د شپږ ورونو یوه خور ده او یوازې خدمتګار د خپل کور ده. ستړیا نه پیژني، ناسته پرې حرامه، تل چوپړ لره تیاره ده هر ورور ده. پلار ته هم په یوه ژغ ور حاضریږي، پرې هوسا یې د عمرو ستومانه مور ده. په خوبونو کې هم ویشه ګلخنداوي، بس کارونه او کارونه وي او داوي. په غوږو د خپلو ورونو چیغې اوري، په غوسه ورته په نه کړي تا داوي. نه ورځ لکه د ژمي مازدیګر وي، نه شپه لویه اوږده لکه یلدا وي. خنده په داسې باغ کې خنده وکړه چې هر چا ورته اغزنه مسکا وکړه. نبسر لیو لورینا پری بیا وکړه لپردی باده مخ په پلو پټ کړ لپردی باده مخ په پلو پټ کړ رڼاګانو ترې پخپل حیا وکړه ارمانونه یې نستا نه پرې پوهیږي نه یې زړه پر څه دردیږي خوشحالیږي مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي زولنې ژمی دوبی پښو ته لویږي د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي د پلار مینه سي دوزخ ورته تودیږي چې د شپږو ورونو ناوې ورته راغلې خوشحالۍ سولې خنداوې ورته راغلې ورونو پلار او مور ته شرم ګل خندا سوه د ولور په نوم بلاوې ورته راغلې مینځه خرڅه سوه مینځه خرڅه سوه خو چا ژړا ونه کړه نه ډولونه و نه وراوې ورته راغلې نه ماشومه سوه نه پیغله نه میرمن سوه نه ماشومه سوه نه پیغله نه میرمن سوه سرګرده ان شپه او ورځ لکه میچن سوه نه یې وکړل کورکي او نه یې لوبې نه واده سوله نه ناوې سوه نه بند سوه تل یې وګنډل پرې زړونه او نیتونه لی وګندل پریز رونه او نیتونه د ژوندون د پاک سپیڅلی سپرنسیستنس وا په خوبونو کې هم ویشه ګل خنداوي بس کارونه وی او داوي نه ماشومه سوا نه پیغله نه میرمن سوا سرګردان شپه او ورځ لکه میچن سوا
وسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربایتي کمی بولی خو په خوا به چې د شپې له خوا چیرته ساس کېده او شپه به پخه سوه نو بیا به وار د داستان او چاربایتو وو سندرغاړی باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خو شکل او دود وو خو اوسني سندرغاړي هغسې نه پالي ښاغلی باچا خان د چاربایتو په باره کې غږیږي او بیا له ساس سره چاربایتې راته وایي
چاربیت خو شاعر خو ملنګ جان استاد دی چې دا چاربیت ملنګ جان استاد جوړ کړی او چې خلکو باندې اورېدلی دی لکای پوستازو او د ما په یادک باندې نواب د ملنګ جان چاربیت وای جلال الدین وای او د منګه والد صاحب هم ویلی دی خو هغه نه چاربیت چې ما د دون اورېدلی دی چې ویلی دی چې ما لیدلی دا خلکو ډېری
دا طرز به نو فکر کوم ویلی ملنګ جان استاد د چاربیت خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی نو د دې طرزونه چې ځکه زاخل استاد د پښتو باجمارو زه داسې فکر کوم چې دا زاخل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي
ډېر د ننګرهار خلک وایي
څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي خو نه ایجاد د ننګرهار نه دی خو په اول کې نشته که اول کې هر سور وایي هغه به وایي دویم سور باندې دریم سور باندې به بس د چاربیت لمبرې بیل اصلي د چاربیت ټاټ بیل دی او طرز بیل دی لینې بیل دی کېږي نورې سندرې به وایي بیا سړی خواهش کوي چې یو چاربیت ووایه هغه د ننګرهار خلک چې پوهیږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت مونږ ته وایي وروره
لاړی و د پلویا او لار کې پری خو ری خود با دنیا یا پروانا و مخدد سیا
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com